از همراهی هر یکتان در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. ساعت 8 صبح با وقت افغانستان شد. حالا هم اسمت سروان با شماست.
ډیر مننه اته بجې شوې. قدر منو اردن کوز ما سلامونه هم ومني په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر غنی او اربیا طالبانو ته د سولې بلنه ورکړې ده. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګه او حقیقت څنګه. لومړی هم د دې ساعت خبرونه. افغان هوایی ځواک په سریپول کې د طالبانو د روزنې پر مرکز بمباري کړې. په لندن کې یو ځل بیا له موټر څخه په استفادې په خلکو حمله شوې ده. د کرملین د سیاسي مخالف الکسی نوالنی پلویانو مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هیبت الله په وروستیو کې د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې د خپلې ډلې د 1500 ولایتونو له پوځي مسؤلانو او وسلوالو سره کتلي دي. جنرال عبدالرازق پرون شنبه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل له ملا هیبت الله سره د پاکستاني استخباراتو مرسته کړې وه چې له بلوچستانه د ګردې ځنګل او بیا بهرامچیر له لارې د هلمند موساکلا ولسوالۍ ته ولاړ شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. د سریپول ولایت په الف سفید دره کې د وسلوالو طالبانو پر یوه پناځای د افغانستان د هوایي ځواک په بمباری کې و وسلوال طالبان وژل شوي او یوولس نور ژوبل دي. د سریپول امنیه قمندان خلیل الله د سیار بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په الف سفید دره کې د حمله پرون شنبه مازیګر شوې ده. د په وینا د سریپول د سیمه له دوو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د سریپول امنیه قمندان زیاته کړه چې پر وسلوالو طالبانو بمباري په داسې وخت کې شوې چې هغوی د وسلوالو حملو لپاره تمرینونه کول. وسلوالو طالبانو حمله تایید کړې خو د تلفاتو خبرې رد کړې دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت وایي په پروان کې د امریکا د پوځ د یوې الوتکې د سقوط په اړه د وسلوالو طالبانو ادعا حقیقت نه لري. د خبری رسنیو د راپورونو پر اساس وسلوالو طالبانو پرون شنبه ادعا کړې وه چې په پروان کې د امریکا د پوځ یوه ترانسپورتي الوتکه ویشتې او زیات شمېر عسکرې پکې وژلې دي. خو د قاطع ملاتړ ماموریت پرون د ټویټر له لارې د وسلوالو طالبانو ادعا رد کړه. دوی په دې بیان کې همداراز ویلي چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا په دروغو اعتکا کړی ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له شمالي کوریا سره په معامله کې به یوازې یو کار نتیجه ورکړي، خو د څرګنده نه کړه چې هغه به څه وي. ترامپ یو ټویټري پیغام کې پرون ولیکل ولسمشران او حکومتونه له 15 کلونو راهیسې د شمالي کوریا په اړه خبرې کوي، موافقه وشوي او ډېری پیسې ولګول شوي خو کار یې ورنه کړ. مخکې تر دې چې د موافقو د لاسلیک رنګ وچشي سرغړونه وشوه. په بخښنې سره امریکایي مرکچانې احمق کړل، خو یوازې به یو شی کار ورکړي. ترامپ مخکې ویلي وو چې امریکا به د شمالي کوریا د یاغي هیواد د اتمي ګواښ په وړاندې که د ځان او د خپلو متحدانو د ساتنې ضرورت پیښ شو دا هیواد یو مخ له منځه یوسي. د نت په نوم قوي توپان د امریکا لویزیانا ایالت ته رسېدلی دی. په امریکا کې د توپانونو ملي مرکز پرون شنبه وویل دا لومړی درجه توپان چې په هر ساعت کې 140 کیلومتره سرعت لري د امریکا د متحدو ایالتونو د شمال لور ته روان دی. د امریکا په ځینو ساحلي سیمو کې خلک له کورونو په وتلو دي. ګمان نه کېږي چې دا توپان دي نیو اورلینز ښار ته مخه کړي. په وروستیو کې په منځنۍ امریکا، کارابین ټاپوګانو، مکسیکو او د امریکا د متحدو ایالتونو په شمال ختیځ کې څو توپانونو او سیلونو په لسکونو کسان مړه کړل او د میلیاردونو ډالرو مالی تاوانونه یې واړول. د کرملین د سیاسي مخالف الکسی نوالنی پلویانو پرون شنبه چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیږیدو 15 کالیزه وه په ټوله روسیه کې لاریونونه وکړل. د نوالنی پلویان په مسکو، ولادی واستوک، خبروفسک، ستاورو پول او یوشمیر نور شارونه کې لارو او سړکونو ته راوتلي ول. په مسکو کې لاریون کوونکو پرون د روسیې د ازادۍ د ناوالنی د ازادۍ او له واکه د ولادیمیر پوتین د لرې کېدو لپاره نارې وهلې. هغوی غوښتنه وکړه چې ناوالنی ته د روسیې د جمهوري ریاست په را روانو ټاکنو کې چې د 2018 میلادي کال د مارچ په میاشت کې کیږي د ګډون اجازه ورکړل شي. په مسکو کې د فعالانو یوې ډلې چې د سیاسي توقیفونو څارنه کوي وویل چې پولیسو د مسکو په وخت د مسخو تن تر 9 بجو د روسیې په شپږ ښارونو کې لږ تر لږه 201 کسان نیولې دي. او د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون شنبه سلګونو کسانو د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. دا مظاهره په آذربایجان کې د ډیموکراتیکو ځواکونو ملي شورا چې په دغه هیواد کې د اپوزیسیون یو شمېر فعالان یې غړي دي تنظیم کړې وه. د باکو پولیسو په یو بیان کې ویلي چې 1200 کسانو په مظاهره کې ګډون کړی و. خو د آذربایجان خبري آژانس توران ویلي چې زرګونو کسانو برخه پکې اخیستې وه. اته بجې او شپږ دقیقې دي. ولسمشر غنی یو ور بیا طالبانو ته د سولې بلنه ورکړه.
جنگ بس وینه بس که موږ باندې تپی گاهونه به مات، اما لاره د سیاسي حل لار.
د کندهار امنی قماندان وایي د طالبانو مشر یولس ورځې وړاندې د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته راغلی و.
د کوټ شورا سره بشرین اور سره و چې د دې استخبارات مسول دي، ملګرلاغه اور سره و چې هغه د مالی مسول دي.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي پاکستانی پوځیان پر هغو سرحدي سیمو ډزې کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د دولت وسوالو مخالفانو پر ضد پکې عملیات کوي.
موږ فکر یو ډول نه یو ډول دا د مخالفینو سره همکاري ده او زموږ د عملیاتو د ناکامېدو په موخه دغه هڅه ترسره کیږي.
د کندوز شاریان د شپې له لوري د موبایل شبکو له نه فعالیت شکایت لري.
ما خام له طرفه وخت 15 بجې سينو ټول لکاره پاتې کی.
په کندوز ولایت کې د شپې د فانه د خبراتي شبکه کار نه کوي چې کندوز جان د جرسون سره مخ کړی دی.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دو اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره تاسیز مشخلا ازادی رادیو اورید. ازادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اورید شي او هم درس د ازادی رادیو موضوعات مطالب لوستل شي. ازادی رادیو دات کام یا ازادی رادیو دات اورګ د ازادی رادیو د ویب پاڼه پته ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د وسلوالو طالبانو د ختمولو خبره کوي، ولسمشر غنی هغوی ته په پیغام کې وایي وسلوال طالبان دي د خام فکر له ذهنه وباسي چې د افغانستان پوځ او پولیسو ته به ماته ورکوي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوران کوي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې د افغانستان د هوایي ځواک د شمیر درې برابر زیاتېدل به د وسلوالو طالبانو د پای ته رسېدو پیل وي. جنرال نیکلسن پرون د افغانستان حکومت ته د دوو بلک هاک هلیکوپټرو د سپارلو په ځانګړو مراسمو کې چې د کندهار په پوځي هوایي ډګر کې جوړ شوی وو وویل چې افغانستان د ځان لپاره نه بلکې د بشریت د راتلونکي لپاره جنګیږي. جنرال نیکلسن د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفانو ته څرګند پیغام درلود. هغه وویل
Stop fighting on behalf of the neighbors of Afghanistan.
د افغانستان د ګاونډیو په استازیتوب جنگ بند کړي، د بیګناه ملکي وګړو وژل بند کړي، وسلې پر ځمکه واچوي، په دې هیواد کې ځان او خپل کورنیو ته شرط ممکن جوړ کړي. که داسې ونه کړئ وبه وژل سي، ځکه د افغانستان هوایي ځواک به له اسمانه پر تاسو حمله کوي. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې د افغانستان د دشمنانو ملاتړ کوونکي هم باید وپوهیږي چې د جنایتکار او ناکام هدف ملاتړ کوي او برای نشي موندلای. په کندهار کې په پرونیو مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت یو شمېر لوړ رتبه پوځي او ملکی چارواکو ګډون درلود. ولسمشر غنی پر وسلوالو طالبانو بیا ژغ وکړ چې خبرو ته حاضر سي، ځکه د هغه پوینا په جګړه برای نسی ګټلای.
که طالبان په دې فکر کې وو چې اسلامی جمهوریت به مات کی
یا ملی اردو و ملی پولیس و ملی امنیت به مات کی دا خام فکر ده لسر نو باز جنگ بست وینا بست که موک بانده تپه گاخونه به مات سی اما لاره دی سیاسی حل لار دی.
ولسمشر غنی د افغانستان د امنیتی ځواکونو د ستاینې ترڅنګ وویل چې په وروستیو دریو کلونو کې د هوایی ځواک کارنامې به د جګړې په تاریخ کې د جرأت، میړانې او قربانۍ د مثال په توګه یاد شي. د افغانستان د هوایی ځواک یو پیلوټ جمشید ازادي راډیو ته پرون وویل چې تیره اونۍ روزنیز پروګرامونه پیل شوي او بلک هاک هلیکوپټر به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ښه اغېز ولري.
توسط تیارات میتونیم مشکل قوتهای زمینی و کسانی که از ما توقع دارند که مایه شوند حتما حل میشه.
د امریکا د متحدو ایالاتو دوه بلک هاک هلیکوپټر چې پرون ولسمشر غنی ته وسپارل سو تیره میاشت د کندهار هوایي ډګر ته رسیدلی وو. دوه نور ورته هلیکوپټر به هم په څو ورځو کې افغانستان ته ورکړل سي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د امریکا متحده ایالات په هوایي ځواکونو ته 1095 بلک هاک هلیکوپټر ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان ولسمشر ته دوه بلک هاک هلیکوپټر پرون په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر ضد د نړیوالې مبارزې د پیل له کلیزې سره سم وسپارل. مستوالو طالبانو د دې کلیزې په مناسبت یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې زرګونه ځوانان یې جنگ ته تیار دي. خو د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې تر 3000 زیات تازه دمي عسکر به افغانستان ته روان شي او ډېر ژر به هلته له میشتو 1000 امریکایي عسکرو سره یو ځای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق وایي د طالبانو مشهر مولوي هیبت الله له پاکستان څخه د هلمند موساکله ولسوالۍ ته تللی او هلته یې خپلو وسلوالو ته د هوایي عملیاتو په مقابل کې د جنګي تاکتیکونو د بدلیدو او له داعش وسلوالو سره د نه مخالفت امر کړی دی. د قومندان په وینا له ملا هیبت الله سره په دې سفر کې د طالبانو د استخباراتو مشر ملا شیرین، د مالی کمیسون مشر ملا ګل آغا، د نظامي کمیسون مشر صدر ابراهیم او د اکمالاتو مسؤول نعیم بریڅ ملګري ول. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی وایي چې د کندهار امنیه قومندان د غرض وایي چې د طالبانو مشر بیرته پاکستان ته ستنېدلی دی. د موضوع په اړه له کندهار د محمد صادق رښتینی راپور.
د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو مشر مولوی هیبت الله یوولس ورځې مخکې د پاکستان د استخباراتي ادارې آیس آی د غړو په مرسته د پاکستان د بلوچستان د ګری جنګل او د هلمند د بارامچې د لارې موساکله ولسوالۍ ته تللی او هلته یې د خپلې ډلې د نږدې 15 ولایتونو د نظامي مسؤلینو او وسلوالو سره لیدلی.
د نن سه یوولس ورځې د مخه بلاګوت لا د بارامچې د لارې د ګرجنګل د پاکستان د بلوچستان د حالات لارې راغلی وو. د ځینې د کوټې د شورا د نورو غړو او د پاکستاني استخباراتي چارواکو سره موساکله ولسوالۍ ته دوه ورځې حالته وو او هلته وخت د مخه دي د ټولو ولایتو څخه نظامي مسؤلین که د بادوجه څخه صدر غوره تر هرات تر نیمروز تر پکتیا او پکتیکا او کندز او بغلان ټول ولایتو څخه خوښ شوه.
د قومندان په خبره ملا هیبت الله خپلو وسلوالو ته د هوایي عملیاتو په مقابل کې د جنګي تاکتیکونو د بدلېدو او له داعش وسلوالو سره د نه مخالفت امر کړی. د جنرال په وینا ملا هیبت الله وسلوالو ته ویلي چې د دوی او داعش وسلوالو هدف یو دی او له دې وروسته د مخالفت نه ورسره کوي.
یو دا و چې د څرکو کولای شي چې اوس پر دې باندې هوایي عملیاتونه زیات شوي دي. د خپل چرکی تکتیکونه د چرکی جنګو تکتیک بدل کړي او ټول زور پر دې باندې و دوم د دې لو د سپورتیو چې زموږ د داعش یا زموږ راغنور تر څو ګروپونه چې القاعده دي زموږ د غوا هدف یو دی. نو موږ باید بیا په خپل مابین کې د داعش سره مخالفت او مشکل جوړ نه کړو او د هغو سره په همانګي باندې کار وکړو. دیم د دولت د نظام مخالفه دي زموږ هم دغه هدف دی. نو موږ باید په یو ځای باندې کار وکړو د دې یوازینی هدف دغه و.
جنرال رازق وایي د ملا هیبت الله سره په دې سفر کې د طالبانو د استخباراتو مشر ملا شیرین، د مالی کمیسون مشر ملا ګل آغا، د نظامی کمیسون مشر صادق ابراهیم او د اکمالاتو مسؤل نعیم بړیڅ ملګری و.
د کوټ شورا سره بلشرین ور سره او چې د دې سپارات مسول دي ملا ګلاغا ور سره او چې هغه د مالی مسول دي د دې ټولو او صدر ابراهیم ور سره او چې هغه د نظامی مسول دي د نظامی چار مسولیت لري او د تاسو نه یې بډې چې هغه د دې د ایران د خوا یا د اقبالات مسول دي د ټولو خلکو ور سره او نور د ولایتونو نظامی مسولیت و په دې کې شخص حاکم او خو هغه برته په برنچې سره ګرځېدلی و د ګرځنګل خواته چې د دې کاجو ذات دې په حساب هغه مر سره و ټول و د دې هغه مسلین چې دا واکه په لاس کې دي هغه راغلی و او دغه فیصله دغه و چې دې وتایش نور مشکلات پر مابین کې جوړ دکې او په مانګه سره خپل کار ته مخه
کومندان و ایملا هیبت الله او ملګری په مساکلا کې د دوو ورځو تیرولو وروسته بیرته د بهرام چې د لارې پاکستان ته انتقال سیبي وسلوال طالبانو او د هلمند ځای چارواکو د جنرال عبدالرزاق د دې سرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
په راپور کې مو واردل چې د طالبانو مشر د البته د کندهار د امنیه قمندان په وینا د هلمند ولایت تللی وو او له څو ورځې تیرولو وروسته بیرته پاکستان ته تللی دی. د کندهار امنیه قمندان وایي چې د ملا هیبت الله د دې سفر هدف دا و چې وسلوال طالبان د هوایی بریدونو په وړاندې د خپلو تاکتیکونو بدلولو او دغه راز له داعش سره نه جنګولو ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جوزجان امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی آزادي رادیو ته وویل چې له یوې اونۍ راهیسې د داعش او طالبانو ترمنځ د جوزجان په قوشتې په ولسوالۍ کې خونړۍ جګړه روانه ده چې تر پرون پورې لشتر لږه دېرش تنه وژل شوي او اویا نور ژوبل شوي دي. د ننګرهار ولایتي اداره ادعا کوي پاکستاني ځواکونه په هغو سیمو چې افغان قواوې پکې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پلان لري بریدونه کوي. د ولایتي شورا ځینې وکیلان وایي پاکستان د دې بریدونو له لارې غواړي چې د وسلوالو ډلو پر ضد روان عملیات له خنډ سره مخامخ کړي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واوري.
د ننګرهار ولایتي اداره ویل تیرو دوه میاشتو راهیسې پاکستانی ځواکونو د ډیورند کرخې دې غاړه د ننګرهار پر یو شمېر سیمو راکټي بریدونه روان کړي. د ولایت وینا تاوله خوګنې وایي د پاکستان له خاورې دغه روان بریدونه اکثره په هغو سیمو کې چیرته چې افغان حکومت غواړي د دولت وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات وکړي.
هغه سیمو کې بریدونه ترسره کیږي په کومو سیمو کې چې زموږ د قوتونو له لوري د مخالفینو یا د ایزپلو په موخه عملیات ترسره کیږي دوی په ماغه سیمو اکثریت توغندیز بریدونه کوي. زموږ په فکر یو ډول نه یو ډول دا د مخالفینو سره همکاري ده او زموږ د عملیاتو د ناکامېدو په موخه دغه هڅه ترسره کیږي.
په ورته وخت کې د ننګرهار دولتي شورا غړی زبی الله زمری هم وایي د روانو راکټي بریدونو له لارې پاکستان غواړي چې د افغان ځواکونو بریالي عملیات له خنډ سره مخ کړي.
دا په هغه سیمو کې بریدونه دي چې هلته دولت د پرمختګ خواته دی او زموږ وسلوال پوس پرمختګ کوي او د پرمختګ په حالاتو کې دی چې موږ خو قوي لاسته راوړنې لرو. پاغه صاحب راځیو کې چې دښمنانو حضور درلود هغه دل منصب دو د نابودي دو حالت کې دی. پاکستانی بریدونه په دغه مقصد وځو لپاره کېږي چې دوی غواړي چې دغه بریدونه تر تاثیر لاندې زموږ د قواو د پرمختګ مخاوني ول شو قواو ته نو خان پیدا شي.
بلخو د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو بیا له افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې روانو بریدونو په اړه بیل جدي تصمیم ونیسي ځکه دغه بریدونو خلک مجبور کړل چې خپل کلی کور پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي.
نوم یې ماسل سرحدونه چې دي نازیا نس کمی نو دا زینه دا چې دی د پاکستان د خواندار کټي بریدونه کیږي دې بچ مخنیوي وشي چې هم د صفات شي ازغن تارونه تاوي کټاري تاوي خلک کوره به کوره کومالونه مړ شو ماشومان مړ شو دا ډیر خو ناروا ده.
ډاکټر ایزم دا خو یو وارینه ده د څو کلونو کې سر په سر راوري خو حکومت دې مخنیوي نه کوي. دا ډیر ډیر بد ده. ولسونه تنکړي په لالپور کې په دې ډول کې دا باز دغه کې ماشومان او خځې کې مړي شوی دي باید حکومت مخنیوي وکړي.
د ننګرهار دولتي ادارې د معلوماتو لمخې له تیر دوه میاشتو راهیسې پاکستانی ځواکونو د دې ولایت په لالپوري نازیانه واچین ولسوالۍ او په ځینو برخو د توغندي او راکټ بریدونه توغولې چې تر دې مهاله په دې بریدونه کې دوه ماشومان وژل شوي او دوه نور زخمیان شوي دي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
سات اته بجاو شل دقیقې شوې وس به هم رضوان مراد وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
آسیا پسیفیک خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو او پر پاکستان د متحده ایالاتو د ورستۍ فشارونو موضوع ته کتنه کړې ده. آسیا پسیفیک لیکلي د امریکا متحده ایالات له پاکستان غواړي چې له تروریزم سره د مبارزې په مسأله کې له افغانستان سره همکاري وکړي، خو د خبرونه په باور دا کار به اسانه نه وي. آسیا پسیفیک خبرونه زیاتوي له کابل څخه په خپل ورستۍ کتنه کې د پاکستان د پوست مشر جنرال قمر جاوید باجوا خپل ټوله هڅه وکړه چې افغان مشران قانع کړي چې پاکستان ورسره همکاري کوي. د مقالې د لیکوال په خبره جنرال باجوا له ولسمشر غنی سره په کتنه کې پیشنهاد وکړ چې هیواد یې د افغان ځواکونو روزنې او تجهیزولو ته چمتو دی او اسلام آباد به له تروریزم سره په مبارزه کې له کابل سره هر ډول همکاري وکړي. خو د خبرونې په وینا له ډیپلوماتیکو خبرو اخوا بیا د وضعیت د بدلون په اړه ډېرې کمې نښې نښانې تر سترګو کیږي. آسیا پیسیفیک وړاندې لیکلي دي اکثره افغان سیاستوال او د سیاسي چارو کتونکي په دې باور دي چې د جنرال باجوا ژمنې د پاکستان لخوا د افغان حکومت د تیرستلو یوه بله هڅه ده. دا سیاستوال او کتونکي استدلال کوي چې د پاکستان د پوست مشر له یوې خوا له افغانستان سره د همکارۍ تعهد کوي، خو بل لور ته د دې هیواد پوست په پټه د افغان حکومت ضد وسلوالو ملاتړ کوي. آسیا پیسیفیک بیا د هغو افغان کتونکو نظرونه هم راخیستي دي چې فکر کوي د افغانستان په اړه د پاکستان د پوځي مشرتابه تګلاره بدله شوې ده. دا کتونکي په دې باور دي چې پر پاکستان د امریکا د ستراتیژۍ په چوکاټ کې نوي فشارونو اسلام آباد اړ کړی دی چې د افغانستان په اړه خپل فکر او دریځ بدل کړي. دوی په دې برخه کې کابل ته د جنرال باجوا وروستی سفر د هغه ژمنو او له ولسمشر غنی سره د هغه یو په یو کتنه چې افغان حکومت مثبته او ګټوره بللې ده اشاره کوي. واشنگتن اگزامینر بیا د روان اکتوبر میاش په ومنېټه په افغانستان کې د امریکا د جګړې د 1400 کلونو د پوره کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورسپانه لیکي 1400 کال مخکې د اکتوبر په ومنېټه د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبليو بوش په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ او د القاعده شبکې پر ضد د هوایي بریدونو پیل اعلان کړ. واشنگتن اگزامینر لیکي 1400 کال تیر شول خو لا هم امریکایي ځواکونه د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي او د دې جنگ د پای ته رسیدو نښې نښانې نه ښکاره کیږي. امریکا په 2001 کال کې پر نیویارک او واشنگتن د القاعده شبکې لخوا د سپتمبر 11 له تروریستي بریدونو وروسته چې شاوخوا 3000 کسان پکې وژل شول د اکتوبر په 8 نیټه پر افغانستان حمله وکړه. له جورج بوش وروسته د امریکا بل ولسمشر باراک اوباما چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وستلو ژمنه کړې وه تیر میلادي کال تایید کړه چې دا به د ده د ځایناستي کار وي چې په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي له افغان ولسمشر غواړي چې اسلام آباد ته په سفر کې له پاکستاني چارواکو سره په قاطعیت او جدیت خبري وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د جمعې پر ورځ آزادي رادیو ته تایید کړی چې ټاکل شوی ده د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه سفر ته هیله مند دي او وایي چې دا سفر په شو وخت کې تر سره کیږي. د دې موضوع په اړه له کابل رحمت الله افغان راپور راستولې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وای افغان ولسمشر اسلام آباد ته په سفر کې باید له پاکستانی لوري سره د افغانستان د سولې او له تروریزم څخه د هغه هیواد د ملاتړ په اړه څرګندې خبرې وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی آرین یون د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل محمد اشرف غنی د پاکستان ته پډا غوایي چې د توریستي ډلو لملاتړ لاس واخلي او په سیمه کې د امنیت ټینګښت زمينه برابر کړي.
زمونږ غوښتنه د ولسمشر نه ده چې دوی په پاکستان سره ډیر قاطع مذاکرات تر سره کړي او دا غي څه غوړي د سولې پر اوستو په برخه کې د سلام کاریو کې او هغه توریستي ډلې چې د پاکستان مصالح افغانستان ته لګل کیږي او افغانستان د امنیت خړپړکې له دغه مبارک دوی څخه غوښتنه وکړي چې نور دغه سره ارتباطات خپل قطع کړي او د تروریزم په منځ وړلو کې د افغانستان سره په صداقت ودرېږي تر څو هم په افغانستان کې سولې شي او هم په پاکستان کې امنیت راشي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د جمعې پورز ازادي راډیو ته تایید کړی و چې محمد اشرف غنی اسلام آباد ته د سفر په اړه د پاکستان د پوز د لوی درستیز بلنه امنلې ده. خو دا چې دغه سفر کله تر سره کیږي ښاغلی زاخلوالی په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ځله پاکستان ته سفرونه کړي وو، خو د ولسي جرګې غړي آرین یون او تر دې وړاندې ځینو څېړونکو ویلي وو چې ښاغلی غنی په خوانیو سفرونو کې کومه لاسته راوړنه نه درلوده. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي کله چې په پاکستان د نړیوالو او په ځانګړې توګه د امریکا فشارونه زیات سي، نو له فشارونو څخه د خلاصون لپاره پاکستانی چارواکي کابل ته راځي او افغان چارواکو ته د اسلام آباد د سفر بلنې ورکوي. د دغه کارپوهانو له ډلې انتظار خادم که څه هم د ولسمشر غني دغه سفر ته هیله مند دی، خو ټینګار کوي چې افغان ولسمشر باید له رامنځته شوي فرصت نه د افغانستان په ګټه ښه استفاده وکړي.
شاید ولی تر هغه وخته پورې چې امریکا په خپلو وعدو باندې ودرېږي او افغانستان په حکومت کې د صلح راتګ لپاره ظرافت او ظرفیت پیدا نه شي، هیڅ ځواب معنا نه شي درلودی. معنا دا ده چې مهم دی.
ښاغلی خادم دغه سفر ته په داسې حال کې هیله مند دی چې له دې وړاندې مخکنی ولسمشر حامد کرزي پاکستان ته 21 ځله سفرونه وکړل، خو لکه څنګه چې لازمه وه څه ترلاسه نه کړل. اوس نو ولیدل شي چې محمد اشرف غني کله اسلام آباد ته سفر کوي او سفر یې څه لاسته راوړنې لري، او آیا پاکستان به دا ځله هم په خپلو ژمنو عمل وکړي او که بیا به هم خپل پخوانی سیاست پر مخ بوځي؟
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ټوله روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی پلویانو پرون شنبه چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیږیدو 15مه کالیزه ولاریونونه وکړل. د نوالنی پلویان په مسکو، ولادیواستوک، خبروفیسک، ستاوروپول او یو شمېر نورو ښارونو کې لارو او سړکونو ته راووتلي ول، خو پرونی لاریونونه له کومې سترې پیښې پرته پای ته ورسېدل. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
په روسیه کې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی او د هغه پلویانو پرونی لاریونونه د ولادیمیر پوتین د زیږیدو د کلیزې له ورځې سره سم پلان کړی وو. په مسکو کې لاریون کوونکو پرون د روسیې د ازادۍ، د نوالنی د ازادۍ او له واکه د ولادیمیر پوتین د لرې کېدو لپاره نارې وهلې. خو د ولادیمیر پوتین په پلرني ښار سنت پیټرسبورګ کې روسي پولیسو د ښار مرکزي چوک او هغه سیمه چې د لاریون کوونکو د راغونډېدو لپاره په نقشه سوې وه کلا بند کړې وه. سره له دې چې د پولیسو له لوري پر لاریون کوونکو ستر برید نه و شوی او د کومې سترې بدې پېښې خبر نه دی ورکړ سوی، سلهاوو لاریون کوونکي په مسکو، سن پیټرسبورګ او د روسیې په نورو ښارونو کې نیول سوي دي. په سن پیټرسبورګ کې د الکسی نوالنی د انتخاباتي کمپاین د هماهنګۍ مسؤل او د هغه د کمپاین وکیل پرون پولیسو ونیول. د روسیې په دریو نورو ښارونو کې هم د هغه د ټاکنیز کمپاین مسؤلان او په ټوله روسیه کې د هغه د کمپاین سلګونو فعالان نیول شوي دي. د الکسی نوالنی ملاتړ کوونکو پرون له حکومت وغوښتل چې نوالنی ته اجازه ورکړي چې د جمهوري ریاست پر روانو ټاکنو کې چې د 2018 میلادي کال په مارچ میاشت کې کیږي برخه واخلي. د مسکو ښار په زړه کې پر پوشکین څلور لارې راغونډو شوو لاریون کوونکو غوښتل چې د کرملین پر لور مارش وکړي، خو پولیسو یې مخنیوی وکړ او هغوی یې شاته تک ته اړ کړل. زیات لاریون کوونکي پرون په مسکو کې د باران د شدت له امله هم خواره واره شول. دا په داسې حال کې ده چې د مسکو ښاري محکمې پر الکسی نوالنی د شلودنی زندان د حکم د بدلولو لپاره د هغه د استیناف غوښتنه رد کړه. پولیسو په مسکو کې د هغه د انتخاباتي کمپاین دفتر هم تلاشي کړی دی. الکسی نوالنی چې د کرملین له سختو منتقدانو دی په غیر ممنوع لاریونونو کې ګډون ته د خلکو د هڅولو له امله له قانونه د سرغړونې په جرم په 20 ورځې زندان محکوم شوی دی. الکسی نوالنی ویلي چې کرملین هڅه کوي چې د امکان تر حده زیاته موده په توقیف کې وساتي.
تیرونه په بیلابیلو برخو کې د نوبل د جایزې د ګټونکو نومونه اعلان شول. د دوی په منځ کې درو تنو د نوبل د کیمیا جایزې وګټلې. د نوبل اکاډمۍ د پنځشنبه په ورځ د سویس د لوزان پوهنتون استاد ژاک دوبوشه، د امریکا د کولمبیا پوهنتون استاد یوخیم فرانک او د بریتانیا د کیمبریج پوهنتون د ام آر سی لابراتوار څېړونکی ریچارډ هندرسن په ګډه د نوبل د 2018 د کیمیا د جایزې ګټونکي اعلان کړل. دوی درو ته د بیو مالیکولونو د جوړښت په ټاکلو کې په لوړ کیفیت د کرایو الکترون په مایکروسکوپی میتود کې د پرمختګ راوستلو په خاطر دا جایزه ورکړی شوه. د کرایو الکترون مایکروسکوپ په حقیقت کې هغه میتود دی چې ساینس پوهانو ته امکان برابروي چې بیو مالیکولونه کنګل کړي او د هغو د فعل او انفعالاتو بیلابیلې عملیې په دقیق ډول وڅیړي. د دې طریقې په مرسته په مایکروسکوپ او خپل لومړني حالت کې د زیکا د ناروغي په شان ویروسونه او باکتریاوې څېړل کېدای شي او بالاخره د دې کار په نتیجه کې د بیو کیمیا یا د بیو شیمی په برخه کې د انسان درک زیاتیږي او د نویو درملو په جوړولو کې کومک کوي. دا هم د دې ساتلان خبرونه. د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق وایي چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هیبت الله په وروستیو کې د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د خپلې ډلې د 15 ولایتونو له پوځي مسؤلانو او وسلوالو سره کتلی دي. د سرپل ولایت په الف سفید دره کې د وسلوالو طالبانو پر یوه پناځای د افغانستان د هوایي ځواک په بمباری کې وو وسلوال طالبان وژل شوي او یو ولس نور ژوبل دي. افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت وایي په پروان کې د امریکا د پوځ د یوې الوتکې د سقوط په اړه د وسلوالو طالبانو ادعا حقیقت نه لري. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي له شمالي کوریا سره په معامله کې به یوازې یو کار نتیجه ورکړي، خو د څرګنده نه کړه چې هغه به څه وي. د نت پنوم قوی توپان د امریکا لویزیانا ایالت ته رسیدلی دی. په امریکا کې د توپانونو ملي مرکز پرون شنبه وویل د لومړۍ درجه توپان چې په هر ساعت کې 140 کیلومتره سرعت لري د امریکا د متحده ایالاتونو د شمال لور ته روان دی. او د کرملین د سیاسي مخالف الکسی نوالنی پلویانو پرون شنبه چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیږیدو 15 مکالیزه و په درسته روسیا کې لاریونونه وکړل. تاسو زموږ شخلاص ازادي رادیو اوریدل د خبرونې په دوام کې دوونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت څه. خو مخې تر دې کندوز ته ځو چې مخابراتي شبکې لستونزو سره پکې مخامخ دي. په کندوز کې خلک شکایت کوي چې وسلوالو مخالفانو د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګولې دي چې لکه بلې انټرنیټي خدمات کم او لخن سره مخامخ شوي دي. له دوه اونیو راهیسې په دې ولایت کې د شپې لخوا خلک مخابراتي سیستم او انټرنیټي خدماتو ته لاسرسی نه لري. له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
په کندوز کې وسلوالو مخالفانو د شپې لخوا پر مخابراتي شبکو بندیز لګولی دی. د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې له دوه اونیو راهیسې وسلوالو مخالفانو د کندوز مرکز برسیره د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو پر شپنی فعالیتونه بندیز لګولی چې له کبله یې مخابراتي سیستم د مازدیګر له 15 بجو د سهار تر 2 بجو پورې غیر فعاله وي او له امله یې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د کندوز ولایت دوه تن اوسیدونکو عبدالبصیر کاکړ او بشیر صافی په دې اړه ازادۍ
شبکې د ټلیفون سیده ټول خراب دي، هیڅ کار نه ورکوي. ماخام له طرفه وخت 15 بجې سينو ټول لکار پاتې کی کار نه ورکوي او دا ټلیفون او انټرنیټ اوسه د شپې لخوانه کوم مشکل به پیدا سه، کوم ستونزه به پیدا سه، د فتن د انټرنیټ له طریقه او د ټلیفون له طریقه به حل کېدله.
په کندوز ولایت کې د شپې د خانه د خبراتي شبکه کار نه کوي چې کندوز جانر د ستونزو سره مخ کړي دي. هله مو دا د چلپر ته د شپې د خانه په فعالیت باندې شروع کی ترڅو د ستونزو حل شي.
بل خو زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی په دې ولایت کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیتونو بندیز لګولی دی. په ورته وخت کې یوه امنیتي سرچینه چې د خپل د نوم له اخیستو څخه ډډه کوي تاییدوي چې د وسلوالو مخالفانو ګواښونو له کبله په دغه ولایت کې مخابراتي شبکې د شپې لخوا خپل فعالیتونه بندوي. خو د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیا وایي چې امنیتي ارګانونو په دې اړه خپل کار پیل کړی او ډېر ژر به دغې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. تر اوسه پورې په دې برخه کې موږ دقیق معلومات نه لرو چې دغه ستونزه د تخنیکي ستونزو له کبله رامنځته شوې او که نور فشارونه پرېدي. نو په دې برخه کې موږ خپل کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې تر څو په دې برخه کې خپلې پلټنې وکړي او د مخابراتي شبکو د بندېدو علت عوامل معلوم کړي. خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه په کندز کې د مخابراتي شبکو د چارواکو نظر هم واخلو. دا لومړی ځل نه دی چې په کندز کې د شپې لخوا پر مخابراتي شبکو بندیز لګول کېږي، ځکه د کندز د لومړی ځل او دویم ځل سقوط نه وړاندې هم د میزان په میاشتو کې په دې ولایت کې مخابراتي شبکو خپل فعالیتونه یې بند کړي وو.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خپرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
خوب اوریدونکو سلام.
ضرر لري چې یو سړی په درملو باندې خپل ذهني ارامتیا راولي.
فعلا ما استفاده کردیم. به خاطر من امروز رفته بودم به یکی از محفلای دوستم.
دا د دو هغو ځوانانو غږونه وو چې د ټابلیټ کا په نوم یې نشئی درمل خوړلی. ټابلیټ کا څه ډول درمل دی، ځوانان یې ولې خوري او ضررونه یې څه دي؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ. میټایل ډای اوکسیامفیټامین چې په افغانستان کې ډېر خلک د ټابلیټ کا په نوم پیژني او یادوي، نشئی ډوله ګولۍ دی چې ځوانان یې د خوښیو په محفلونو کې خوري. ټابلیټ کا خوب تختوي او که څوک یې استعمال کړي څلېرویشت ساعته به یې سترګې خلاصې وي، چې دا نشئ په څلېرویشتو ساعتونو کې د ناراحتۍ احساس نه کوي، خو له څلېرویشتو ساعتونو وروسته یې بد اثرات راڅرګندېږي. یوه زلمی چې خپله هم ټابلیټ کا استعمال کړې وه راته وویل په لومړي ځل یې د ملګرو په تشویق دغه ګولۍ وخوړلې خو اوس یې پرېښي دي. د خپل نوم راته وانخیست خو په مرکه کې یې دغه ګولۍ د انسان روغتیا ته ډېرې مضرې وبللې.
ټابلیټ کا ګولۍ چې دی لومړی په خوړلو کې ډېره ترخه وي، دومره سخته ترخه وي چې هیڅ اندازه نه لري او دا روغه تېرېدلی هم نشي. دا به په غاښونو باندې ښه میده کوي او بیا به یې تېروي یا اوبو سره یا چای سره. په وجود کې دغسې یو ډول عکس العمل راپیدا کوي چې مثلا د شونډو په خوړلو دې فکر شو نو ته به شونډې خورې، ټوله شپه به شونډې خورې. که د خپو په ګرولو باندې دې فکر شو خپو خپې به ګروې، نو دغه یو حساسیت یا د وجود سره دا پیدا کوي. ټابلیټ کې ګولۍ چې خورې نو تا ته خوب نه درځي، څلېرویشت ساعته ته بالکل خوب نشي کولی.
له څلېرویشتو ساعتونو وروسته بیا څنګه وي؟
څلېرویشت ساعتونو وروسته بیا سړی یو ډول داسې بیخي سره خراب وي، داسې ذهنن هم خراب وي او داسې ډېر سره پریشان غوندې وي، سرګردانه غوندې وي. عموما دغه د ټابلیټ کې ګولۍ چې دی نشه چې دی دا ډېر زللي شی دی، ځکه په دې ضرر لري چې یو سړی په درملو باندې خپل ذهني ارامتیا راولي یا په دا سوي چې خوشحالي راولي، نو دا خامخا بیا ورسته ستونزه لري، ورسته بیا سړی خرابوي. د غاښونو دپاره ډېر نقصانې دي، غاښونه د انسان ډېر سخت زیات خرابوي چې بیا غاښونه درد کوي یا مقصد هغه ډېرې ترخې دي، معدې سره هم همداسې تکلیف رامنځته کوي. خدا نه چې جنسي قوت سړی ته زیاتوي یا ورته کوي کوي، دا خبره بالکل غلطه ده.
که دا راته ووایي چې تا څنګه پرېښودي او که نور ځوانان غواړي چې دغه شی بیخی استعمال نکړي یا پرېږدي، څه ډول یې پرېښودلی شي؟
ډېر اسانه لاره ده. هیڅکله دې هم داسې څوک نه وایي چې زه دغه نشه نشم پرېښودلی. کله چې یو کس له هغه چا سره ګرځي چې هغه یې په نشې مخته کوي او نشهیي توکي ورته پیدا کوي، که هغوی سره یې ملګرتیا کته کړله او هغوی سره یې رفت آمد کته کړلو، نو انشاءالله هغه به ډېر په اسانۍ سره هغه نشه پرېږدي او ډېر په اسانۍ سره به وکولی شي چې بیا نشه ونه کړي.
د اکبر په نوم یو بل زلمي چې د مرکې پر مهال هم ټابلیټ کا خوړلی و راته وویل دغه ګولۍ ته هر څوک تاب نشي راوړلی او د پخپل سترګو لیدلې چې ډېر کسانې مرګونی حالت ته رسولي.
فعلا ما استفاده کړم.
ما هم دا اوس استفاده کړې، ځکه زه نن د دوستانو یو محفل ته تللی وم. هر څوک یې خوړلی نشي او هر عملی د ټابلیټ کا زور نه لري، که یې وخوري تاب یې راوړلی نشي، خامخا هغه مري. یقین وکړئ هغه کسان چې زور یې ونه لري په محفل کې ګیر شوي دي. هغه کسان چې استعمالوي پوهیږي چې څومره استعمال کړي، که داسې ونه کړي زړه یې درېږي.
د
کابل اوسیدونکی شیرزاد د خپلې او ملګري د بد حالت کیسه کوي چې ټابلیټ کې خوړلې وه. نوموړی وایي دغه ګولۍ په اسانۍ په ښارونو کې پیدا کیږي، ځکه یې کارونه هم ډیره شوې.
کوم اوس فرض مثال دا سړی استعمالوي او داسې یو تانه محوته کې ناستې تر اغزې پورې چې ما لیدلی او شاید د دې سانې ما چې بعض انډیوالان ورته شوي، ما ته یې زنګ وهلی دی مونږ ته داسې مشکل پیدا شوی، بیا زه ورته ورغلی یم څه مشکل پیدا شوی دی. بیا راته قیصه کړې چې داسې ټابلیټ هم یو ځین هم راواخیست او هم خوړه، داسې انډیوالان نور زه پرېښودم، داسې راغلم یو ماوتې داسې مال زه لږ زه را چورت وهم او داسې احساس مې کوو څوک زما شاته دي او ما وژني.
ځوانان دغه ټابلیټ کا له کومو ځایونو اخلي؟
زیاتره د هغه دوکانو کې دي چې هلته نور مخدره مواد خرڅېږي، چرس، کوکاین، هیروین، کرسټال، دا نور مواد خرڅېږي چې دا دولت ته ښه په توګه معلوم ده چې کوم بخشو کې دي، کوم ځایو کې دي.
ومې غوښتل په دې اړه د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دې وزارت ویان راته وویل چې د دې ګولیو په اړه معلومات نه لري او د نورو معلوماتو د اخیستلو په خاطر یې لارښوونه وکړه چې د درملو او صحي محصولاتو د تنظیم ریاست ته ورشي. دا یاد ریاست مشاور محمد آصف یاری په خپلو خبرو کې راته وویل تر دې دمه یې ډېر غیر قانوني درمل نیولي، خو په دې نیول شوو درملو کې ټابلیټ کا نشته.
د قسمت ټابلیټ کا په خصوص هغه وګویم
د ټابلیټ کا په اړه به وویم، هغه سیړنې چې زموږ همکارانو کړي دي له نیکه مرغه د درملو په تاسیساتو کې له داسې کیمیاوي مادو سره نه دي مخ شوي چې عملا په درملتونونو کې دي موجود وي. زه نه وایم چې دا غیر قانوني درمل له بازار څخه حذف شوي دي، خو کومې هڅې چې په دې برخه کې شوي دي ګټورې تمامې شوي. موږ باید د داسې مسایلو پر وړاندې مجادله وکړو او له مارکیټ څخه دا درمل راټول کړو چې دا زموږ د پلانونو برخې دي. په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په ډیر دقیق ډول پر دې موضوع کار وکړو او زموږ همکاران به دا درمل راټول کړي. دا وعده هم کوو چې د درملو د خدمتونو له ریاست سره چې د خلکو د عامه پوهاوي مسؤلیت لري په همغږۍ د عامه پوهاوي کمپاینونه به هم کوو.
ټابلیټ کا د یو څو ساعتونو په خاطر یوه کاذبه خوشحالي انسان ته ورکوي، خو دغه خوشحالي په دې نه ارزي چې په دومره قیمت یې واخیستل شي، ځکه له استعمال وروسته یې ډېر بد اثرات په وجود کې راڅرګندېږي. ډاکټر عبدالمنیر د هغو ناروغیو یادونه کوي چې د ټابلیټ کا د استعمال په وجه رامنځته کیږي.
زمانی که یک مصرف کننده به صورت
کله چې یو مصرف کوونکی په مکرر ډول له دې درملو استفاده وکړي، دغه مواد سبب کیږي چې په عصبي غوډو کې هغه سورټین چې تولیدیږي او د شخص په رواني حالت مثلا د حافظې یا د ورو د دردونو د انتقال او اشتها په برخه کې نقش لري. خو کله چې یو مصرف کوونکی ټابلیټ کا استعمالوي، ډیر اثر یې په همدې سورټونو کې وي چې د سورټین په تخریب سره د دې بد اثر د انسان په وجود کې راڅرګندېږي. مثلا حافظه یې شنوي، په اسانۍ څه نشي یادولی، دردونه نه حس کوي، خوب او اشتها یې بالکل له منځه ځي. دا چې د مصرف کوونکو پر عصبي سیستم اثر وکړي، ډیپریشن یا اضطراب ورته پیدا کوي.
نظم مصرف کننده ډیپریشن یا اضطراب وجود نه لري.
دارواپو استاد زیولحق شمس په وینا ټول نشه یي توکي د انسان وجود او روان ته تاوان رسوي. نوموړی د ټابلیټ کا پاړه وایي دا ګولۍ څلیر ساعته سړی له خوب محروموي چې عادي حالت ته له راګرځېدو وروسته یې ذهن ګډوډوي او د عمر د کمیدو سبب هم کیږي.
هر هغه شی چې د طبیعي غوښتنو په مقابل کې مونږ کاروو، ټکنالوژیک وي، تصنعي او صنعتي وي، سختګي جوړ شوی شی وي، د انسان د ژوند په مقابل کې دی. دا مخدره توکي یو دې ته ورته په مختلفو نومونو سره په نوو بڼه سره وړاندې کیږي، له مختلفو اړخونو انسانان زوبلوي او د انسانانو ژوند ته تهدید دی. یوې مثلا د خوب مسله ده، بل د احساساتو د کنټرول او متعادل حالت نه وتل، هغه څه خفګان وي، څه خوشحالي وي. زموږ روانپوهان بدبختانه دغه ټول یو اړخیز دي، یو سترګبندي ګوري نړۍ ته. دوی فقط یوازې ژور خفګان مطرح کوي، ونه ژور خوشحالي هم یو ستونزه ده انسانانو. هغه ژور احساس چې د خادۍ لپاره ترلاسه کیږي، څومره سره نه پیښې شوي دي، د هغه موادو د استعمال له وجې شوي دي چې ډېر مثبت احساس سړي ته ورکوو، ډېر انرژي ورکوله سړي ته. دا خو صحیح نه دی، کنه؟ موږ معتدل انسان ته په نړۍ کې اړتیا لرو، هغه چې د خپل ځان ته نور ته ضرر ونه رسوي. په دې کې اوس بینو د هر یو کرکټر او بدن او استعداد ته په کتو سره ضررونه لري. د ځینو کسانو د بدن حجرې تخریبي، د ځینو کسانو ذهني توانایي تخریبي، څومره اقتصادي توان نور سره کوي، څومره پرتلونکي باندې ضرر لري. له هر اړخیز د سنجوي ملیون ملیون ډالر ضررونه سره مخ کیږو.
دا استاد شمس په باور دا چې په افغاني ټولنه کې د ډیرو خبرو کول شرم ګڼل کیږي، په همدې خاطر ځوانان هڅه کوي خپلې محرمې ستونزې خپل حل کړي او د دې پر ځای چې له کوم پوه کس سره یې شریکې کړي یا ډاکټر ته لاړ شي، خپله په پټه ځي او هغه ګولۍ اخلي چې په اړه یې له بل چا اورېدلې وي.
ټولنیز جوړښتونه سړی مجبوروي چې په قالبونو کې برخورد وکړي. د جنسي مسایلو په هکله باندې مشورې کول یو تابو ده، نه کېږي دغه. څوک چا سره نه مطرح کولی شي، نه حلولی شي. بناً دوی تر ټولو شخصي لارې او محرمې لارې د دې مسئلې لپاره ګوري. هغه څه چې ورته شخصي بڼه باندې ممکن دي، هماغه نه استفاده کوي. مثلا همدغه ذهنیت چې ته جنسي ضعف لرې، یو ډېر بد ذهنیت دی چې په ټولنه کې خپرېږي او تبلیغ دی. اما راشي د دې برعکس که تبلیغ شي، یعنې دغه حالت کې چې دي اوس که طبیعي هم نه دي، په دغه حالت کې چې دي هم نه نورمال ډول سره بېرته عادت کېږي دې مسئلو سره. د انسان ټول مسایل چې دي خصوصاً بدن پورې ستړل دي، دا په تعدد او په تعداد سره پورې مربوط دي. کمیت چې کله زیاتېږي کیفیت هم لوړېږي. همدغسې د مسله، یعنې په ډېر نورمال حالت سره دوی بېرته کول شي عیار اوسېدي. اما په دې په دې خاطر چې علمي منطق نه لرو، موږ په ټولنه روښانه نه ده، دلته تبلیغات ډېر کار کوي. تبلیغات هم کېدای شي د هماغه کمپنیو لپاره وي چې هغوی خپل مواد غواړي خرڅ کړي، د هماغه دننه راټولېږي، په دې سنتي قالبونو کې بېلته ورکول کېږي.
ډاکټر عبدالمنیر وایي د کاذبې خوشحالۍ او سکون پر ځای دا ښه ده چې انسان په طبیعي خوشحالۍ او سکون پسې وګرځي. هغه وایي که چیرې کوم ځوان دا محسوسوي چې جنسي ستونزې لري، نورې لارې چارې هم شته چې پرې خپلې ستونزې حل کولی شي.
نباید به خاطر تقویت
د جنسي تقویه په خاطر باید لدی درملو استفاده ونشي. که چیرې یو کس ترې استفاده وکړي، پرې معتاد کیږي. بناً د جنسي تقویه په خاطر دي ځوانان له میوو، ویټامینو او پروټین څخه استفاده وکړي او سپورت دي وکړي. دا هغه لارې دي چې له ځان سره پرې مرسته کولی شي.
راشه سکه میځنه که به خود کومک وکړن.
ترنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل، ټابلیټ کا د ډیرو خطرونو سبب کیدلی شي. خو په افغاني ټولنه کې د ګولیو ته د ډیر تبلیغ په وجه اوس ډیر عام شوی او ځوانانو ته داسې ښودل کیږي چې روغتیا ته هیڅ تاوان نه رسوي. خو دغه ګولۍ هیڅکله هم د انسان روغتیایي ستونزې نه حل کوي او نه دایمي سکون او خوشحالي ورکوي. پکار ده چې ځوانان د خپلو جنسي ستونزو د حل په خاطر پر نورو بدیلو لارو فکر وکړي چې نتیجه یې مثبته وي.
افغانستان کې رفا د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبرېږي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. سور از وړاندې افغان امنیتي ځواکونو په کابل کې د شورا د مراسمو د خ انمانځنې په هدف نږدې 1500 ځوانانو ته وسلې وویشلې. امنیتي مسؤلینو خبر ورکړ چې دا کار د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي په هدف کړی دی. که څه هم یو شمېر خلکو امنیتي ځواکونه تورن کړل چې د ملي او مذهبي ورځو د امنیت ساتنې په برخه کې پاتې راغلي، ځکه د دغه ډول مراسمو د نمانځنې پر وخت عام خلک وسلول کوي. اوس له یو شمېر خلکو سره دا اندېښنه ده چې آیا له دې 1500 ځوانانو څخه به دا وسلې راغونډې شي او کنه. د حقیقت صدې د دې اونۍ خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده او په اړه یې د کابل د ګرنیزون قومندان جنرال افضل امان سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او هیله ده چې دا خبرونه را سره تر پایه واوري. قومندان صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که پایلې له همدې نه کو چې دغه وسلې چې د شورا د مراسمو پر مهال ځوانانو ته ویشل شوې دي، د دې د راټولولو چارې بیرته کله پیل کیږي او که یا هم پیل شوې دي؟
ډېر مننه. مون خو د عاشورا په ورځ بېلاغونه چې اردو، پولیس، امنیت د کابل د امنیت او د تامین په خاطر مونږ تبظیف کړی وو، زمونږ د یو تعداد ځوانانو سره مونږ تماس ونیو، د خلکو سره مونږ تماس ونیو. څرنګه چې په نورو کلو کې تعدیدونه و، سږ کال هم تعدیدونه ډېرې وې، د همدې له خاطر زمونږ پیشنهاد و او د ځوانانو پیشنهاد و او د خلکو پیشنهاد و چې یو تعداد ځوانان د داوطلبانه په صورت د ملي اردو د پولیسو سره په دې عاشورا ورځې کې همکاري وکړي. د امنیت له نقطه نظر نه بیا مونږ آماده شو، وزارت امور داخلی ورته آماده شو، زون 101 پولیس ورته آماده شو چې دا ځوانان به جذب سي، تعلیم و تربیه و روزنه به ویني، انداختونه به وکړي او زمونږ د پروګرام او د پالیسی سره سم په دې لس ورځو یا دولس ورځو کې د مساجد او د کابل د شهروندانو د امنیت په خاطر د پولیس سره دوی مرسته وکړي. د دوی مرسته د دور مسایي د دوی امانګي زمونږ د تایید وړ ده، او په دې څو ورځو کې دوی زمونږ سره همکاري وکړه او د پولیسو سره مسایي درلود. کوم تخطي او کوم بې دسپلیني زمونږ لخوا د دوی نه دیدل سوی نه دی تر اوسه پورې.
دا کومه فاصله چې دوی ته توضیح شوې ده به تر کله بیرته راغونډې کی؟
دا سلام خو د وزارت امور داخله نه دوی ته توضیح شوې دي، او د زون 101 آسمایي قمانداني نه دوی ته تسلیم شوې دي. دا که دا سلام نن او فردا هم د عاشورا ورځ تر اوسه لا ختمه شوې نه دي، پس د دې نه چې دا د عاشورا ورځ ختمه شو دولت پکې تصمیم نیسي او وزارت امور داخله او زون 101 د دې په عقل به تصمیم نیسي چې مونږ تاسو بګه اما ورو یا به مطبوعاتو سره شریک کو.
یعنی تر اوسه په دې اړه تصمیم نه دی نیول شوی چې د دې خلکو نه دا سلا بیرته راغونډه شي که ورسره پاتې شي.
له بده مرغه تر اوسه پورې تعدید په دې شهر کابل کې موجوده ده، او مطلق د عاشورا ورځ هم تر اوسه پورې ختمه ده. ان شاء الله تر شنبه پورې ده دا زمونږ مراسمونه او دا زمونږ تدابیر به ختمه سي، پس د دې مونږ ورته تصمیم نیسو.
یو بل موضوع چې سوره زوړان دی ورته د افغانستان ملي شورا اشاره وکړه، وغوی د افغانستان امنیتی ځواکونه ماته هم کړل چې د دغه ډول ملي او دغه ډول مذهبي ورځو د امنیت په ساتلو کې پاتې راځي او بیا عام خلکو ته وسلې ویشل کیږي. فکر نه کوي د دومره ملي اردو د دومره پولیسو د امن نظم د سربازانو پښتون کې عام خلکو ته وسله ویشل کیږي تر څو امنیت وساتي؟
پولیس ورته امنیت د خلکو په مرسته او د خلکو په همکاري کېدای شي په هر ورځ په هر وخت دا تدابیر به ونیسي او د تدابیر به موږ لرو او کافي پرسونل دلته په کابل کې لرو. مګر هغه تهدیدونه چې په دې ورځو کې د کابل او د خلکو په اکله او د عاشورا د ورځو په اکله زموږ د امنیتي ارګانونو لخوا محسوس شوه، بیا دا نظر د علما دا نظر د توانان وو په دولت باندې غږ وکړه، دولت یې پیشنهاد وکړه، بالاخره وزارت دفاع یې تصمیم ونیو چې په دې ورځو کې دا مسایي د خلکو سره د خلکو د حمایې سره او د یو تعداد ځوانانو سره چې دوی داوطلبانه ټول نظم پر ځان باندې قبلوي د پولیس سره همکاري کوي. وزارت امور داخله هم دا خبرې ومنل او دوی ته صلاح توضیح کړه، او دا مطلب د اردو او د به اصطلاح د پولیس ناتوانی پوری حل نه لري. پولیس اردو نو امنیت ملی د خلکو په حمایا انشاءالله د دې توان لري چې د همشهریان کابل د دشمن پر ضد آمادګي لري او مبارزه وکړي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې عام خلک وسله وال کول د پولیسو سره همکاري ده؟
مونږ عام خلک مسلکلی نه دي، یو تعداد ځوانان داوطلب آماده سو د دې تهدید سره چې دوی هم په دې کې احساس لرل او مونږ هم دا احساس وکړو چې تهدید به تیری دا د داسې ځوانان په دې کابل کې مسلس و. دغسې ځوانان زمونږ په ډېرو اطرافو کې په ډېرو ولایتو کې اوس د اردو او د پولیس په تنګ د دښمن د تروریزم په مقابل جنګیږي. په ډېرو ولایتو کې په نامه د پولیس مالی زمونږ ځوانان مسله دي او د دښمنانو سره جنګیږي داوطلبانه. دا معنا نه لري چې یا یې اردو ناتوانه دي یا یې پولیس ناتوانه دي یا مونږ کفایت او توامدي د دې نه لرو چې د خپل خلکو تدابیر به ونیسو. ځوانان آماده دي په ولایتو کې په ولسوالیو کې که په نورو نقاط په جباتو کې د پولیسو سره د اردو سره په یو صف صادقانه او په یو مسایې د ترورین په مقابل جنګیږي. دوی هم هغه ځوانان وو چې آماده شو چې د عاشورا په ورځو کې چې په کابل کې تعدید ده دوی آماده شو چې د اردو او پولیس په څنګ په صورت مسلحانه یا غیر مسلحانه پولیس سره همکاري وکړي. او دا معنا په دې کې نه ده چې پولیس توامدي نه لري. دوی آماده شو، مونږ د خو د دوی پیشنهاد ومنل شو او وزارت امور داخله بیا تصمیم ونیو چې دوی به مسلح شي په دې عاشورا په ورځ کې د شهروندانو په خدمت کې وي. او نور دو کوم بی انضباطی بی دسپلینی او کوم بی بندباری مونږ تاسو په دې څو ورځې کې شاهدان هم نه یو.
تاسو د محلي پولیسو یادونه وکړه، محلي پولیس عموماً په یو چوکاټ کې راغلي دي، هغه لږ تر لږه درې سلور میاشتې تعلیم او تربیه کتلې ده، خو دا کسان د 1500 کسان 15 ورځې دوی ته زده کړې ورکول شوې دي او دا غینه ورسته راوستل شوې دي د پوسلو سره د مراسمو د امنیت د ساتنې په مخه باندې. دلته کوم ضمانت موجود و اصلا چې په 1500 کسانو د اعتبار پوښو چې په دوی ته د وسلې ورکړل شي؟
هغه پرنسيبونه چې د پولیس مالی په درز مدته کې مونږ یعنی دولت حکومت وزارت امور داخله وزارت دفاع البته وزارت دفاع پوری دا لری وزارت داخله و ریاست عمومی پوری اغه پرنسيبونه اغه تعهدونه چې د پولیس مالی پاک له پدرات مدت کې پیاو کول شپږ میاشتې کې دوی سره تعهد سوی دي ام هغه پرنسيب ام هغه اصول د دې لس ورځو یا تقریبا پنځلس ورځو یا شل ورځو کې دوی سره هم دا تعهد سوی دي. دوی هم په خپل تعهد کې پابنده ده او د دولت لخوا هم د دوی پابندي په د نظارت لاندې دي او بیا دا زموږ د دولت یا د وزارت امور داخله تصمیم ده. دا پر اساس د یو پرنسیپ په اساس د یو اصول په اساس د یو پالیسي د وزارت امور داخله دا مسله را پیښه شوه او یو تعداد ځوانان توپک واخیستله او د خپل پولیسو سره همکاري وکړه.
که له دې پروګرام لږ وړاندې لاړ شو، لږ مخکې لاړ شو، اتلسم د سنبلې د احمد شاه مسعود د تلین ورځ وه او یو وار بیا موږ په کابل ښار کې یو زیات شمېر غیر مسؤول وسله وال ولیدل چې دوی فایرونه وکړه او د کابل د خلکو ژوند یې تهدید کړ، د کابل عام ژوند یې د متوقف کړو. په داسې حال کې چې په تیرو تلینونو کې هم په تیرو کلونو کې هم ویل کېدل چې په راتلونکو کلونو کې به دغه ډول کار نه کېږي، خو یو وار بیا ولیدل شول. دا څه ښایي؟
اول خو دا به داسې وایي چې دا هغه بې بندبارو خلکو ځوانان چې په اتم لسمه د اسمبلی دا بې بندبارۍ وکړي، فیرون د دوی لخوا اجرا شو په دې کابل کې، یو تعدید واقعا د دوی لخوا دا په دې اتمه اتلسمه د احمد شاه مسعود د شهادت په هکله هیڅ اړیکه ونه لرله، هیڅ ارتباط یې ورسره نه و. یو تعداد بې بندبار غیر مسؤول د کوڅې نه را پیدا شوه، دا بې بندباري وکړه، فیرونه یې د زونې په دې کابل کې اجرا کړه، چې خوشبختانه تقریبا د لسو نه زیات کسان د پولیس لخوا نیول سوي دي او دا هغه کسان دي چې ډېرې مجرمانه یعنی ډېرې جرم دوی مرتکب سوي دي مخکې له دینه هم. اوس دوی د تعقیب او د بررسي او یو تعداد نیول سوي دي او امیدواره یو چې هغه نور څوک چې دوی سره همکاري لرله هغه به هم د پولیسو د امنیت لخوا ونیول سي.
حکومت شمیرې چې تاسې ښایي دا ډېرې زیاتې کمې دي، په هغه ورځ لږ تر لږه لسګونه کسان د سلو نه ډېر کسان ولیدل شول چې هغوی سره وسلې وي، غیر مسؤول وسله والو او فیرونه یې کول.
دا لسګونه کسان اوس زموږ د پولیس تر تعقیب لاندې دي او ارزومند یو چې دور به ټول دستګیر شي.
په داسې حال کې چې تاسې یو ورځ وړاندې له دېنه یو اعلامیه خپره کړې وه او د دې خلکو دپاره یې هغه لارې معلومې کړې وې، غوښتنې کړې وې ترېنه، خو بیا هم هغه څه چې تاسې هیله لرله هغه ترسره نه شوه، هغه څه چې تاسې ارزو لرله هغه ترسره نه شوه. فکر نه کوئ چې دلته ستاسې هغه اعلامیه اصلا تر پښو لاندې شوه؟
خو هغه کسان چې په دې اتلسمو ورځو پورې دلته راپیمایي وکړه هغوی دا زمونږ د اعلامیه رعایت وکړه. هغه او باشان، هغه توپک لرونکی، هغه غیر مسؤول افراد، بې بندبار افراد چې د دوی غوښتنه دا وه چې تشنج ایجاد کړي په کابل کې او مونږ مجبور وو چې مونږ هم عکسالعمل ورته وښایو. خوشبختانه مونږ عکسالعمل ونه ورته ونه ښودل، فقط تصمیم زمونږ دا وو چې دوی به شناسایی سي، عکسونه به یې واخلو او پس له ختم د دې اتلسمه ورځ دوی به تر تعقیب لاندې او لال دې شي محبسوته او دا کار مو وکړه.
یعنی دا غوی په وړاندې ستاسو نه عکسالعمل فکر نه کوي چې مجرم ته نور جرأت ورکول دي؟
د دې حرکتونه ټول زموږ تر کنټرول لاندې وي. زموږ هغه ارګانونه، هغه نادونه چې د تامین امنیت په خاطر توظیف په کابل کې، د دوی ټول حرکتونه زموږ تر نظارت لاندې وي. که زموږ عکسالعمل داسې و چې هغه د زونه چې د دوی لخوا سوی وه او مونږ به داسې عکسالعمل یعنی متقابل عکسالعمل به ورته وښودل یعنی وښایو، په دې ورځو کې احتمالا ډېره بدبختي رامخته یعنی را پیدا شوی وای. د همدې له خاطره مونږ د حوصلهمندي نه کار واخیستله چې تر څو چې دا ورځې به ختمه شي او دوی به تعقیب شي او زندانونه را ولېږل شي.
په اتلسم د سنبلې چې څومره خلکو سره وسلې وي او دوی فایرونه وکړل، دغې حالاتو ته په کتلو سره فکر کېږي چې په کابل کې لا هم غیر مسؤول ډېر شمېر وسله وال شتون لري او دلته موجود دي، تاسو تایید وای؟
د دې نه مونږ نسو انکارولای چې یو تعداد غیر مسؤول توپک لرونکی د یو تعداد مسؤول افراد اشخاصو سره یا په نامه د بادگارد یا په نامه د دې نه چې د شخصیتونو سو استفاده وکړي، او تاییدوم چې په دې کابل کې تر اوسه پورې وجود لري او امیدواره وو چې په آینده نږدې وختو کې دا افراد به خلاص شي.
ویل کېدل داسې چې ډېر زر به د دې د خالص الله کولو چارې پیل شي، تر اوسه ولې نه دي پیل شوي؟
موږ ورته پلان جوړوو، تاسې مطمئنه اوسېږي چې دا پلان به عملي شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، سږ کال چې اتلسم د سنبلې پروګرام په کوم شکل باندې ترسره شو، کوم شکل فایرونه وشول، کوم شکل باندې د خلکو ژوند تهدید شو، په راتلونکو کلونو کې به مو همدغسې وي که نه لږ تر لږه له دې نه به مخنیوی وشي؟
انشاءالله دا به آخرین ورځې وي، او په نورو کالونو چې موږ او تاسو لرو انشاءالله دا مراسم به تجلیل کوو، دا مسله به په دې وطن کې نه تکراری کی.
خو هر کال همدغسې ژمنه کیږي،
سږ کال به ډېر کسان د دې نه درس اخیستی وي، او زمونږ درس د پروس اشکال نه سش کال بیخی جدی و او پروس اشکال هم رشتی ها بی نزدی پا دی کابل که دیره و نسبت پا دینه چه سش کال منگو تا سور تشاهد و یک تعداد کسان غیر مسئولانه فیرونه بکن، ولی متاسفانه یعنی وزد دوغ نه نگرانی تی اتشنش رو نوت دا وزد موتر کنترول لانده و او منگ با دیره خی تدابیل رو او دا پروسه بخواه سر تیره سوه.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.